द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो रिदुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे د وایس اف امریکا ډیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د ګولرز کال 2023 د ستمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. لومړی پام شي د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو دپاره مالی مرستې کوي. دا په داسې حال کې په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 1400 ته نږدې شوې ده. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دي د انتخابي کمپاین لپاره د هلیکاپټرو او حکومتي وسایلو کارولو په سر نه لکړي. او د برتانیې د اوږدې مودې راهسې ملکه الیزابت دویم به نن 11 بجې د وینډسر په هدیره کې د خپل خاوند پرنس فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکای صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو کسانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی ورکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو لپاره مالی مرستې کوي. دا په داسې حال چې رپورټونه وایي په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 1400 ته نږدې شوې ده. نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف په پاکستان کې پر روانو سیلابونو رامینځته کېدونکو حالاتو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. او په سیمه کې د ادارې مشر استرا پیریز رویز ویلي د پاکستان سره موافقه شوی یو پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې په منصوبو کې مالی مرستې کوي. د دوی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هیواد کې د سیلابونو او بارانونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره 1400 ته نږدې شوي او په زرګونو کورونه هم په سیلابونو کې ړنګ شوي دي. رپورټونه وایي په وروستي سیلابونو کې د 1.5 میلیون نه زیات خلک ځپل شوي او د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نه زیات نقصان رسولی دی. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دي د انتخابي کمپاین لپاره د هلیکاپټر او حکومتي وسایلو په کارولو نه اهل کړی. د تاریخ انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په سرکاري هلیکاپټر کې 400 ته د رسیدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي او په هغه سختې نیوکې روانې دي چې سرکاري وسیلې د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. د پاکستان انتخابي کمیشن تیر ورځ د ان ایس علی رشتم حلقه کې د عمران خان او محمود خان لخوا د هلیکاپټر او سرکاري وسایلو کارولو باندې نوټیس اخیستی وو. او په دې لړ کې نن په اسلام آباد کې انتخابي کمیشن یو مهمه غونډه هم کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 400 د ان ایس علی رشتمې حلقې نه د زمینی انتخاباتو لپاره ولاړ دی چې په 15 ستمبر به دغه انتخابات کیږي. څېړونکي وایي په دغه سیټ به د عمران خان سره سخته مقابله د عوامي نیشنل ګوند د امیدوار ایمل ولی خان وي. د پاکستان میډیاي رپورټونه وایي وزیر اعظم شهباز شریف لندن ته رسیدلی چې د کوین الیزابت دویم د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. رپورټونه وایي نوموړي په لندن کې د خپل مشر ورور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کتل کړي او په دې خبره سلا شوي چې د سیاسي دباو په وړاندې به هم انتخابات د خپلې ټاکل شوې نیټې نه وړاندې نه کیږي. ملګرو ملتونو د اتوار په ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې غږ کړی چې په فوري توګه دی د وړو جنکو دپاره سکولونه پرانیزي. یو کال وشو چې په افغانستان کې جنکۍ د ثانوي سکول تګ نه محرومه پاتې دي. اقوام متحده دا تعلیمي محرومیت غندلې او هغه د خفګان او شرم خبره بللې ده. طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې په ټول جنگ ځپلي افغانستان باندې قبضه لګولې او دا هغه وخت راسي امر کړی وو چې جنکۍ دي د ووم جمعات نه پورته سکولونو ته نزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما نگران مشر مارکس پورتزل په یو بیان کې ویلي د های سکولونو نه د جنکو دا جاری محروم ساتل هیڅ کم معتبر جواز نه لري او د نړۍ په هیڅ برخه کې د دې ساره نه لیدل کیږي. دا کار د جنکو یو نسل ته او همداراس په خپل د افغانستان مستقبل ته ډیر جوړ نقصان رسوي. د برتانیې د اوږدې مودې راهسې ملکه الیزابت دویم به نن 11 بجې د وینډسر په هدیره کې د خپل خاوند پرنس فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکای صدر جو بایدن او مرمن جیل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی ورکړي. مرمن الیزابت دویم او یا کار د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلسو ملکونو ملکه پاتې شوې ده چې د ستمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کال په عمر کې مړه شوې. د برتانیې په لکونو وګړي د هغې د اخیری دیدار دپاره لندن ته ورغلي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو دپاره مالی مرستې کوي. آی ایم ایف په پاکستان کې د روانو سیلابونو د لاسه پر رامنځته کیدونکو حالاتو اندېښنې څرګندې کړې دي او په سیمه کې د دغه ادارې مشر استر پیریز رویز ویلي پاکستان سره موافقه شوی یو پروګرام لاندې به د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې په منصوبو کې مالی مرستې کوي. دغه بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 رسیدلې ده. رپورټونه وایي په وروستو سیلابونو کې 1.5 میلیون نه زیات خلک ځپل شوي او د پاکستان اقتصاد ته یې هم 1.5 ارب ډالرو نه زیات زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
په هیواد کې د ایم ایف سیمه ایز مشر استر پیریس رویز د یکشنبې په ورځ یو خبر سوي بیان کې د سیلاب ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي چې ایم ایف په پاکستان کې د وروستي سیلابونو په ویجاړېدونکو اغیزو خواشینی دی. بیان کې ویل سوي موږ به د اوسني پروګرام لاندې د سیلاب ځپلو د مرستو او بیا رغونې هڅو په اړه د چارواکو روانو هڅو، دوامداره پالیسیو او لوی سادی سبات ډډمن کولو د پاره د نور نړیوالې ورورلوي سره په ګډه کار وکړو. تیر میاشت ایم ایف لاړه پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د پور کیس ورکړې سوی و. البته د سختو شرطونو په نتیجه کې پور ترلاسه کولو سربیره د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی چې ورته د سیلابونو له سببه نور هم زیان رسېدلی دی. اقتصاد پوه جرنالیست شهباز رانا وایي د پاکستان 45% مځکه اوس هم تر اوبو لاندې او 3.5 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي. دوی زیاتوي د سیلابونو څخه رسیدونکي زیان له سببه ویره ده چې په داسې حال کې د پاکستان د آبادۍ 45 میلیونه خلک نور هم د غریبۍ ښکار کېدای سي چې په لوی شمېر خلک د وړاندې څخه د غریبۍ د کرښې څخه کښته ژوند کوي. د قدرتي آفاتو د انتظام کامی ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه د جون د 14 نیټې راهیسې روان د پښکل زیاتو بارانونو او سیلابونو له سبب تر وسه 1515 کسان مړ سوي او د 1200 څخه زیات ټپیان سوي دي. شمیرې ښایي چې دغه سیلابونو تر وسه 900 څخه زیات کورونه تباه کړي یا ورته سیاره سوالې. 2,118 کیلومتره سړکونه، د ریل پټلۍ، 915,000 څخه زیات حیوانان او په کډونو کرشت کروندې له منځه وړي چې په نتیجه کې د حکومت د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال تر مخه هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو سیار سیدلې. پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس د دغه سیلابونو سبب ماحولیاتي بدلون ګرځوي او د نړۍ څخه یې د پاکستان د مرستې تر څنګ د دغه بدلون د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنې هم کړي. بل پلو ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO په سند کې د ویجاړېدونکو سیلابونو څخه اغیزمن سوو خلکو کې د اوبو څخه رامنځته سوي ناروغیو د خپرېدو د ویرې سره د ناروغۍ او مړنې د ممکنه دویم ناورین خبرداری ورکړی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې کيو په 1500 زیات خلک په سیلابونو کې مړ شوی، نور په پلکونو ساروی او په لکونو کړه زریز مکه هم ډوبه کړی ده. رپورټونه وایي د سیلابونو د پاکستان د وړاندې نه کمزور اقتصاد نور هم ځپلې او د پاکستان اقتصاد ته د دیرش عربانه د زیاتو ډالرو زیان رسولې ده. په مطبوعاتو کې د پاکستان د سیلابونو په اړه کم تفصیل راغلی، د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیلابونو په تباکارو د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې د خبرونو او د تبصرو خورېدو سلسله جاری ده. په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې د خبریال سعید شاه د چاپ شوي یو تفصیلي رپورټ سرخط ته چې د پاکستان د وړاندې نه کمزورې معیشت د اوسنو سیلابونو د لاسه نور زیات کمزورې شوې ده. د سرکاري چارواکو وینا ده چې د سر دوباره ودانه کارونو لپاره د دیرشو اربو ډالرو اجت ته. سعید شاه د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې سرکاري چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د اوسنو سیلابونو د لاسه د اقتصادي ودې په ټپه د ادریدو سره سره په ګرد پاکستان کې د خوراک د کمی را پیدا کېدو هم سخت خطر ده، او دا به ملک کې د وړاندې نه سنگین اقتصادي او سیاسي اړې ګړې نور زیات سنگین کی. پاکستان تیره میاشت د ډیرو خوارو زارو ورستو عالمی مالیاتي پنګې نه قرضه بوت کړله او نورو ملکونو نه د قرضو حاصلولو او پاکستان ته د سرمایه کارۍ د راوماتولو کوشش کوي. امید دی چې د متحده قامونو ترقیاتی پروګرام به عالمی بینک او د ایشیا ترقیاتی بینک سره په شریکه د اکتوبر تر نیمې پورې د سیلاب د لاسا د شوي زیان تاوان تخمینه مکمل کړي. خود خزانی وزیر مفتاح اسماعیل خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې موږ په سختو مشکلاتو کې گیر یو، دا مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي او دینه د وټو هر لار سات تر ساته بنديږي. د آی ایم ایف د قرض نه پس پاکستان باندې عالمی منډهو کې لک ادبار پیدا شوه، او خود سیلابونو د تباکارو د لاسه د پاکستان د خپل قرضونو د ادا کولو وستوان اوس بیا شکی شوه دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د سرکاري اعداد و شمار مطابق پاکستان سره دا وخت د زر مبادله 9 ارب ډالر ذخیره پاتې ده، او دا براتلون کوشپغو هفتو کې په درآمداتو خرچ شي. آی ایم ایف د سیلابونو نه وړاندې پاکستان کې د 3.5% اقتصادي وده پیشنګوئی کړې و، خو حکومت ويرخ کار کړی دا چې د اقتصادي وده شره 1% ته یا 0 ته هم راغورځېدای شي. یو آزاد تجزیه‌کار یوسف نظر وایي حکومت چې د ټیکسونو نه راغونډېدونکو آمدن، صنعتي پیداوار او نور کم اقتصادي هدفونه مقرر کړي وو، دا ټول هر څه سیلابونو تعالی والا کړی دي. اخبار لیکي چې قرض او مالی امداد ورکونکو ملکونو د پاکستان ناقصه مالی پالیسۍ د پاکستان د مالی اړیګړي بنیادی سبب ګرځولې ده. د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل وای چې حکومت روان مالی کال کې د ترقیاتی منصوبو اخراجات نیم په نیمه درا کومول نیت لري. دینه به حکومت ته یو نیم ارب ډالر لاس لراشي، خو ریپورت لیکي چې د پاکستان صوبي مالی او انتظامی تور اوس ډېر اختیارمند دي. په دې سبب د صوبو لخوا مرکز سره د مالی امداد امکان ډېر کم دی. بلخوا د ملک په دوه لویو صوبو کې د حکومت د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی حکومتونه دي، او د پی ټی آی چیئرمین په 13 اپریل کې د وزیر اعظم د کورسین د لریکولو وروسته د حکومت خلاف زبردست سیاسي مهم شروع کړی دی. د عمران خان مخالفه سیاسي مهم هم د وزیر اعظم شاباز شریف د حکومت لپاره سخت مشکلات پیدا کړی دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ کې پاکستان کې د متحده قامونو د ترقیاتی پروګرام د مشر د نټ اوست وی د خلیلی کړی دي چې موږ پاکستان کې د روایتي سرکاري ترقیاتی امداد نه د زیات څه پتم یو. د پاکستان د خزانه نائب زنانه وزیر عائشه پاشا ویلي دي چې د خډیر تیر امداد نه بغیر به د پاکستان یو کروڑ لس لک خلق د نیسته لاندې سطح ته پریوزي.
قدر منور دن خدا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دی د انتخابي کمپاین د پاره د سرکاري هلیکاپټر او حکومتي وسایلو په کارولو نه اهل وګرځي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په سرکاري هلیکاپټر کې 400 دیتا د وی جلسې د پاره تلیو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې، او په هغه سختې نیوکه روانې دي چې سرکاري وسیلې د خپل سیاسي ګټو د پاره استعمالوي.
په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال فرید شینواری په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه تیر ورځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول وزیر اعلی محمود خان او صوبایي کابینې غړو لخوا د زمینی ټاکنو د پاره ټاکل شو ضابطونه د سرغړونو باندې سخت نوټس اخیستی او په شلم ستمبر یې رابللې دي. د ټاکنو کمیشن د وینا تر مخه د خیبر پختونخوا د چرسدی سیمې په حلقه این ای څلرشتم کې د تحریک انصاف ګوند له اړخه شوې جلسه کې د صوبایي وزیر اعلی د ټاکل شو ضابطونه سرغړونې کړي او د سرکاري وسیلو او هلیکاپټر بې دریغه استعمال یې کړی دی. د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل خان وی او وی ډیوه ته وایي که د تحریک انصاف ګوند غړي کمیشن ته مخامخ نشو نو بیا به کمیشن مخکې تګلاره اعلانوي. د ټاکنو کمیشن له اړخه دغه نوټس په داسې حال کې اخیستل شوی چې په چارسده کې د پی ټی آی جلسې د پاره د تحریک انصاف ګوند مشر او این ای څلرشتم امیدوار عمران خان د صوبې د وزیر اعلی په سرکاري هلیکاپټر کې د خپل کور اسلام آباد بنګال نه د چارسدې د جلسې میدان ته راورسولو. خو د تحریک انصاف ګوند پښتونخوا کابینې غړی فضل شکور وی او وی ډیو ته وایي وزیر اعلی د قانون په رڼا کې د سرکاري وسایلو کارولو واک لري. د ټولنیزو رسنیو د لارې سیاسي ګوندونو غړو او خبریالانو په عمران خان او خیبر پختونخوا وزیر اعلی باندې نیوکې کړي او ویلي دي په خوانی وزیر اعظم د پختونخوا هلیکاپټر کې ګرځي او د صوبې سرکاري وسایل د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی وی او وی ډیو ته وویل باید د ټاکنو کمیشن د عمران خان او محمود خان په ضد ګامونه واخلي.
عمران چې کوم رول پلی کوي نو د اغې نه دا نن ثابتېږي چې یار چې دی وزیر اعظم وي نو الیکشن کمیشن هم ټیک دی، الیکشن کمیشنر هم ښه دی، سپریم کورټ هم ټیک دی، فوج هم ټیک دی، پارلیمان هم ټیک دی. که زه په دې چوکې نیم ناست نو بیا دا ټول کسان چې دي نو زه به میډیا هم تقسیموم، زه به سپریم کورټ هم تقسیموم، زه به الیکشن کمیشنر ته کنزل هم کوم.
د الیکشن کمیشن چارسدی سیمې د څارنې ځیری افسر ویلي ټول ټاکنو کې ټولو امیدوارانو ته یو شان ماحول نه دی ترلاسه او که چرې دا رقم خنډان را ولاړول کیږي نو بیا باید ولې د امیدوار د نه اهلا کولو سپارښتنه ونه کړل شي. هغه دا پوښتنه هم کړې ده چې ولې دې د زمینی انتخاباتو په مهال د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د هلیکاپټر په کارولو باندې بندیز ونه لګول شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان په شمول په نړیواله کچا تیر ورځ د تنخواګانو د برابرۍ نړیواله ورځ مانځل شوې ده. خو په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې ښځې کارکوونکي وای په ادارو کې د هغوی نه زیات کار اخیستل کیږي او هغوی ته بیا تنخواګانې یا وظیفې د سړو په پرتله کمې ملاویږي او د زیات کار د فشار له وجې اکثره ښځې کارکوونکي د ذهني ناروغیو ښکار کیږي او وای په شخصي ادارو کې د ښځو معاشي استحصال کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د نړۍ د نورو برخو پرنګه په پاکستان کې هم د تنخواګانو د برابرې نړیواله ورځ منځل کیږي. خو څېړونکي وایي په پاکستان کې د ښځو نه زیات کار اخستل کیږي او تنخواګانې ورته د سړو په نسبت کمې ورکول کیږي. علینا ابتخار په خیبر پښتونخوا کې د صحت په محکمه کې کار کوي او د صحت د ښځو کارکوونکو ایل ایچ ډبلیو مشره هم ده. دوی وایي د شخصي ادارو نه علاوه په سرکاري ادارو کې هم د پالیسو جوړولو په وخت د ښځو خیال نه ساتل کیږي. علینا وایي د نا سریریش ساته کار اخستل کیږي چې لوجی په خزو د کارونو د بوج د زیاتوالي لوجی ذهني فشار سره مخ وي.
په مختلف ادارو کې په مختلف ډپارټمنټس کې فیمیل کار کوي خو چې کله د فیمیل لپاره پالیسیز جوړیږي نو هغه کې بیا فیمیل ایز ا فیمیل نه کنسیډر کیږي. روټین کې مطلب زبا زما ڈیوٹی آورز بہ ختم شی او اچانک بما پسی کال راشی چراشا فلانی ڈیٹا سبمٹ کا پدی وجہ باندے دا یو ہٹ ریزن دی چھ زما فیملی ڈیٹ زیات سفر کی گی
پو پاکستان کی د کال 2015 د لیبر پور سروے مطابق د خزو او سړو ترمنز د تنخواګانو فرق شپږش فیصد دی او سړی د خزو نه دو چند تنخواګانې زیاتی اخلي په روان قامی بجټ کې د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا کم نه کم تنخواه شپږش در روپے مقرر کړی شوی خو سیلون کې وایي په شخصي ادارو او کارخانو کې خزو ته د قانون مطابق تنخواګانې نه ملاویږي په مردان خار کې په خوانی د چیمبر اف کامرس او انډستری مشره نازیه شاه وایي په ملکی کچا د خزو استحصال کی گی او هغه قوانین نه ملي کی گی کوم چې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی
په پاکستان کې په مختلف طبقاتو کې په مختلف ادارو کې او په مختلف ځایو کې چې کوم زنانه یا نارینه کار کوي داغي پوجرت کې برابرۍ نشته حالانکه زنانه د نارینو نه سل چند خپل کار کوي چې زما زنانه زما د سوسایټي زنانه زما د ریاست زنانه چې دا هغه معاشي لحاظ سره دا عدم تحفظ او دا عدم استحکام چې دینو شکار دا پکار دا دے چې کوم قوانین جوړ شي نو پاګې دی پراپر امپلیمنٹیشن کیږي چې دای سمرات لاندې عام او عوامو تک خصوصا زنانو ته ملو شي
د کال 2019 د ګلوبل جنډر انډیکس مطابق پاکستان د نړۍ په 144 هیوادونو کې په 143 نمبر دی چرته چې خزو او سړو ته د کار کولو موقع ترلاسه کیږي د انډیکس مطابق په تعلیم کې په 146 نمبر او په صحت کې په 140 نمبر دی د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي د پاکستان دننه په تعلیم یافته ځوانانو کې د خزو د بیروزګارۍ شرح 13% او د سړو 14% ده ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
قدر من اوریدن خدا وائس آف امریکہ ڈیوا دا دا برطانی دا اگدی مدی رہا سے ملکہ الیزبت دویم با نن یولس بجی دا وینڈ سر پا حدیرہ کی دا خپل خاون پرنس فلپ دا قبر سرنیز دی خاور تسپار لے کی گی دا امریکی صدر جو بایڈن او میرمن جیل بایڈن دا نڑای دا سلگونو نور مشارانو ترسنگ لندن ته رسیدلی دی چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزبت جنازې ته درناوی ورکړي په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار فواد لامی وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا صدر جو بایدن او میرمن جیل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو نورو کسانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی پر ځای کړي د خاکولو د رسمي مراسمونو وړاندې صدر بایدن او میرمن یې جل بایدن د اتوار یکشنبه په ورځ د لندن په ویسټ منستر هال کې چې د تیری چهارشنبه ورځ راهیسې د ملکې مړې هلته کې خودل شوی هیغه تخپل درناوی څرګند کړ مخکې تر دې چې صدر بایدن په لندن کې د بکینګهام شاهي ایوان ته ولاړ شي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د برتانیې ملکې هغه ته خپل مور ذهن ته وروستله صدر بایدن وویل کوین الیزابت دا سی ورته کتل چې غنی تخیید صدر تکولې شم څه شي ته ضرورت دی او دا سی نور صدر بایدن دا هم ویل چې ملک الیزابت به خلکو سره په ډیر عزت رویه کوله د اوکرين د صدر میرمن اولینا زیلنسکا هم د نورو سیاسي مشانو او مشهور کسانو ترمنځ لیدل شوې چې د کوین الیزابت جنازې ته درناوی کړی دی تاکل شوې ده چې د ملکه الیزابت د خاکولو مراسم نن د ګول یا دوشنبه پورې سرسره شي او هغه به د خپل خاوند شهزاده فیلیپ د قبر ترڅنګ خاور ته سپارل کیږي د دې لپاره د نړۍ له بیلابیل ملکونو نه سلګونه مشران لندن ته رسیدلی چې د امریکا صدر جو بایدن هم پکې شامل دی ملکه الیزابت د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نیوي کالو په عمر د نړۍ نه سترګې پټې کړې او دا څو ورځې کیږي چې جنازه یې د عوامو د پاره کې خودل شوې چې هلته خلک ورسره ورستۍ مخخه او احترام وکړي د کار د پاره زورګونه برتانویان په لندن ښار کې اوږده قطارونه جوړ کړي او شپه ورځ انتظار باسي چې وکړي شي د ملکې د جنازې مخینه تیر شي د نړۍ مشران هم د اتوار یکشنبه په ورځ د لندن لانکستر هاوس ته ولاړل چې د ملکې په مړینه خپل خفګان څرګند کړي د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو د خپل میلمنې سره یو ځای دوه مراسمو ته ورغلی او په ټویټر یې لیکلی دی محترمه ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپل خدمتونو بار یې په بیساري فضل سره په خپل اوګو واخیست مګنن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه د استرالیا وزیر اعظم انټونی البنیزی چې ملک د کامنولث ممبر ګڼل کیږي په خپل پیغام کې وویل دا د خفغان موقعه ده، خو همدا راز د ژورې شکرګزارۍ وخت هم دی. د استرالیا خلک د ملکې الیزابت دویمې د ژوندانه د خدمت شکریا ادا کوي. دا یو ژوند چې د کورنۍ، ملک او کامنولث په وړاندې ژمنتیا پکې و. کامنولث یو داسې تنظیم دی چې شپږ 50 ملکونه پکې شامل دي او اکثره یې د برتانیې په خوانی مستعمرې دي چې مخکې مشه الیزابت ملکه وه او اوس یې مشر پاچا چارلز دریم دی. د برتانیې پاچا د نورو مشانو ترڅنګ د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان ته هم د ملکې د جنازې په دستوره کې د برخه اخیستو بلنه لیږلې ده چې په دې بلنې باندې ځینو تنقیدونه کړي دي. محمد ابن سلمان باندې دا تور دی چې په 2013 کال کې د غ په امر صحافي جمال حاشقجي وژل شوی و. بل اړخ ته د برتانیې د ملکې د مړي ښخولو دستورې ته د روس، بلاروس، شام، افغانستان او وینزویلا نه څوک نه دي بلل شوی. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت چې د واکمنې موده تر شپږو لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. د ملکې الیزابت دویمې د مړینې په دویم ورځ د سپتمبر په 9 د هغې زوی شاهزاده چارلز په 83 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا شو. فواد لامی، وی او ای دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوري. په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د جاج اخستو په لسم کانفرنس کې د برخي اخستو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د بی وسلګي او امنناکو مقصدونو لپاره د ای ټی بی توانایي د استعمال مقصدونو په بهتر ډول څنګه حاصلوري کې دي شي. د خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د ټولو نړیوالو او اهم کار دا دی چې دنیا د ای ټی بی وسلو خریدنه رد کړي او په دې لړ کې د ای ټی بی توانایي ادارې سره پوره پوره ملګرتیا وکړي شي. ددا هم وی چې د دې کار شروع به دینه کیږي چې د ای ټی بی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې شامل ملکونه دا مطالبه وکړي چې په لوزنامه دې پوره پوره عمل وکړي شي او دا خبره دې یقیني کړي شي چې زموږ د خپل ځانونو د سارنې په ځای تحفظ ورکړي شي. په دې بده ای ټی بی توانایي د بین الاقوامي ادارې د حفاظت کولو وستوان نور مضبوط شي. موږ د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوو چې د تحفظ یو کوټلی لوزنامه او یو بل اضافي دستاویز په دې لړ کې منظور کی چې په هغه کې د تصدیق کولو مضبوط معیار ټاکلې شوی وي. د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې یو فریق ملک د لوزنامې په خلاف ورزای کولو د ای ټی بی وسلو د جوړولو یا اصلولو کوشش کوي، نو موږ به د دغه یو ملک لوزنامې ته د واپس راوستو د پاره خپلو کې یو موټی یو. امریکا په خپل دی لوستینګ دا چې د عوامي جمهوریت چین او د نورو ملکونو په شمول ټولو ملکونو لبا د دوی د اندېښنو راکمولو د لپاره اقدامات کوي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې زموږ په مستقبل نظر دی، په دې سبب موږ لبا د ایټمی جنگ د مخنیوي د لپاره موجوده لوزنامې مضبوطول وی. د زیاته کا چې موږ په دنیا کې هر ځای کې د ایټمی وسلو د بندولو د لپاره د ایټمی تجربو د مخنیوي د یوې کوټلی لوزنامې مرسته جاری ساتو او دې د لپاره موږ د ایټمی فضل موادو په حق له ډېری مدینه د ځنډیدلو خبرو د بیا شروع کولو په غرض ملګرو ملکونو سره کار کولو ته هم تیار یو. او اخیری خبره ده چې امریکا د امنناکو مقصدونو د لپاره د ایټمی توانایي استعمال ته د هر ملک درسایي په حق کې ده. دا قسمه ټکنالوژي دنیا سره د توانایي په قدرتي وسیلو د تکیه پر اکمولو کې لاس امداد کوي او د دې په اختیارولو د چاپیریال د مضرو اثراتو مقابله هم ممکن کېدی شي. موږ دې مقصد له د توانایي د جدیدو وسیلو هم مرسته کوو. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړل چې موږ د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې په دریو اهم نقطو په شریکه عمل کوو. په دې سبب موږ به دې لړکی ویره نه کوو او د یو ای ټی بی جنگ د مخنیوي د پاره به خپلې ذمہواری سر ته رسو چې دا شان ای ټی بی وسلې راکمې کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او USA.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدې. خو چرته زیمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونه وروسته به تاسو هم په دې صفو اورې د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ناهید صاحب تاسو نه اجازه.